بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغلی واقفی درته د بقری سوره یو څلو څلور شپیتم آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
والسحاب المتخر بين السماء صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه پر اختیار سره چې د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت د ورځې او شپې په تګ راتک او د هغو کښتیو په تلو راتلو کې چې په سمندرونو کې د انسان د ګټې لپاره حرکت کوي او په هغو اوبو یعنې باران کې چې خدای پاک یې له آسمانه لاندې راستوي چې مړه یعنې وچ او مړاوې مځکه پرې ژوندۍ او سمسور کړي او بیلابیل خزندگان پکې خپاره کړي او د هغو بادونو په الوتلو او د وریځو په حرکت کې چې د آسمان او ځمکې په مینځ کې معلق او زوړندې دي په دغو ټولو کې د هغو کسانو لپاره چې عقل او پوه لري د جهان د پیدا کوونکي د وس او حکمت نخی نخانی موجود دي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سهرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14 نیټه ده. دوستانو، خبرونه، سیاسي تبصره او بیلابیل مطالب درته په خبرونه کې وړاندې کیږي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتو کې د ایران نوی سفیر له خارجه وزیر سره ملاقات وکړ. پاکستان په رسمیت د طالبانو د حکومت پیژندلو ته مشروط چمتووالی ښودلی. د طالبانو د مهمو شخصیتونو ساتونکی پرون وژل شوی. هلمند کې 14 څلور ماشومان وژلي او د قرغیزستان پخوانی ولسمشره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو نوې استازی وټاکل شوه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ایران دایمي استازي او سفیر د خپل ماموریت ځای ته له روانېدو مخکې له خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره ملاقات وکړ او په دې چوکۍ باندې د دندې په دوران کې په مختلفو نړیوالو اړخونو کې د خپلو پروګرامونو یو رپورټ وړاندې کړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د ملګرتیا او په نړیوالو ډګرونو کې د فعال شتون په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت نظریه بیان کړه او په دې لړ کې ورته ضروری سپارښتنې وکړې.
ننګرهار کې له پاکستان راستنو شویو او په زور راوستل شویو سلګونه کډوالو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. چارواکي وایي دغه راستنه شوي او په زور راوستل شوي زده کوونکي به خپلې پاتې زده کړې په کور دننه
بخنه غواړم. د ملګرو ملتو لپاره د ایران نوی سفیر سعید ایروانی له دې مخکې د ملي امنیت د عالي شورا د بهرني او نړیوال سیاست د مرستیال د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا د منشي په عراق کې د ایران د سفیر او همداشان په خارجه وزارت کې د ډیپلوماټ په توګه د کار مخینه او تجربه لري. د ویلو ده چې سعید ایروانی په ملګرو ملتو کې د ایران د تیر دایمي استازي او سفیر مجید تخت روانچی پر ځای ګمارل شوی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د 40 د کمیټې منشي په عراق کې د ایران لخوا د 1300 موکبونو د لګیدو خبر ورکړ. محمد تقی باخیری وویل څه باندې 1300 ایرانی موکبونه د عراق د نجف، کربلا، کازمین او سامرا په شان زیارتي ښارونو کې موجود دي. خاغلی باکری کربلا ته د ایران د ترانسپورت د حالت په حق لوم سرګند کړه چې د اټکلونو لمخې څخه باندې 15,000 کسان له هوایی لارې عراق ته ځي او له 1,300,000 زیات کسان به د ریل او سړکونو لارې لاړ شي، او پاتې زیارتوال به هم د تیرو کلونو په شان په خپلو شخصي ګاډو کې ځي. دا ویلو دا چې د سفرې د میاشتې شلمه چې سږ کال د ستمبر 18 نیټه کېږي، د کربلا په دښته کې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د وفادارو ملګرو د شهادت د سلویختې کلیزه ده، او د دغو ورځو په ځانګړو دستورو او پلی تک کې د ګډون لپاره میلیونونه خلک لڅو ورځو مخکې نه ځانونه کربلا ته رسوي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. پاکستان به د نړیوالې ټولنې په غږ ملتیا سره او لګاونډي هیوادونو سره په موافقه کې په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت په رسمیت وپیژني. د تسنیم خبری اجانس خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې اسلام آباد په رسمیت د طالبانو د لنډمهاله حکومت د پیژندلو په حق له په یو اړخیزه توګه پریکړه نه کوي څرګند کړه. پاکستان به د نړیوالې ټولنې په غږ ملتیا او لګاونډي هیوادونو سره په سلا مشورې سره د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. منصور احمد خان زیاته کړه، په رسمیت د طالبانو د موقته حکومت د پیژندو او د افغانستان د پایدار ثبات چابي په دغه هیواد کې د نن ده، او د افغانستان واکمنه کابینه ورته باید جدي توجه ولري. په کابل کې د پاکستان سفیر په دې خبرې سره چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه نه کوي څرګنده کړه. د ټول شمول حکومت جوړول، د زده کړې د حق ورکول، د بشري حقوقو احترام او لترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د موقته حکومت ځینې مسؤلیتونه دي، او دا ډول غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې دخالت نه دی. د طالبانو د مهمو شخصیتونو یو ساتونکی ووژل شو. ناتایید شوی رپورټونه وایي چې د طالبانو د استخباراتو د لوی ریاست مرستیال حاجی احمد د کابل په کارتا چهار سیمه کې لخپلو 15 امنیتی ساتونکو سره د بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. تیر شپه ځینو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د کابل کارته چار خواوشا سیمه کې د پرله پسې راکټونو لګېدو او ځوابي ډزو غږونه اورېدل شوي دي. خو پرون تازه رپورټونه وښودله چې دغه غږونه د بی پیلټ الوتکې د بریدونو وو چې یاد شوی طالب استخباراتي مقام پکې وژل شوی دی. د ابتدایي رپورټونو له مخې په دغو بریدونو کې د نوموړي دوه تعقیبي موټر هم لمزه وړل شوی دی، خو د طالبانو امنیتي مسؤلینو او ویاندویانو دا پیښه تایید کړې یا رد کړې نه ده. هلمند کې یوې 14 څلور ماشومان وژلې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون مازیګر د شوې 14 له عمله څلور زده کوونکي ماشومان مړه شوي او دوه نور زخمي شول. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي وویل چې دغه 14 پرون ماسپخین د نادی علي ولسوالۍ په هیواد بازار سیمه کې شوې چې پکې څلور زده کوونکي وژل شوي او دوه نور ماشومان زخمي شول. هغه زیاته کړه چې 14 له جنگ څخه د پاتې پخوانۍ مرمۍ د ډزېدو له امله رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مشر وویل چې د یوې مدرسې شپږو زده کوونکو یوه ناچاودې مرمۍ موندلې وه، او په هغې یې لوبې کولې چې ناڅاپه پرې ډزېدلې ده. ګران اوریدونکو، له پاکستان څخه ستانه شوي افغانستاني کډوال زده کوونکي به په ننګرهار کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ ته غوږ شئ.
ننګرهار کې له پاکستان راستنو شویو او په زور راوستل شویو سلګونه کډوالو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. چارواکي وایي دغه راستنه شوي او په زور راوستل شوي زده کوونکي به خپلې پاتې زده کړې په کور دننه بشپړې کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي له هغه سلګونه زده کوونکو نه چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هېواد پاکستان نه راستنه شوي یا په زور راوستل شوي او زده کړې ترې نیمګړې پاتې وي، د ښوونیزې کچې د معلومولو په ښوونځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت حقانی وایي په دې ازموینه کې چې د پوهنې وزارت د ځانګړي طرزالعمل له مخې واخیستل شوه، تر 350 زیاتو لګونډي هیواد پاکستان څخه راستنو شوی او په زور راوستل شو زکونکو برخه اخیسته و چې تر ازموینه وروسته به د حقوقي د خوونی ځکه چې له معلومېدو سره سم په اووم اتم او نهم ټولګیو کې تر زکړو لاندې ونیول شي.
ما د خارجي مرز د کډوالو تعلیمینو محصلینو لپاره چې د هجرت په وجه تعلیم په نیمه کې پات شوی دی، دوم سنف او د اتم سنف او د نهم سنف شاګردانو لپاره وزارت یو چانس د سګنی تعلیمي کال کې د شمولیت لپاره ورکړی دی. دوم سنف په تقریبا وو کسانو داخله سپینام کړی دی، اتم سنف لپاره 43 کسان کړی دی، د نهم سنف لپاره 230 نه زیات کسان سپینام کړی دی. جمله د درې واړو سنفونو د سپینام او د داخله د امتحان لپاره د داخل شوو کسانو تعداد تقریبا 350 پورې رسیدلی.
په ازموینه کې برخه اخیستونکو زده کوونکو هم له دې امله چې اوس کولای شي خپلې پاتې زده کړې په کور دننه ترسره کړي خوشحاله وو. دوه تنو زده کوونکو د نورو په استادیتوب وویل د ازموینه د دوی د زده کړو د دوام لپاره یو ښه فرصت وو او د دوی اندېښنې یې پای ته ورسولې.
پروژه دا چې اوس فعاله شوې ده، د دې وجې نه د ټولو دغه ځوانان چې تعلیم کوي د هغې دپاره یو زمینه مساعده شوې ده، نو مونږ د دغې پروسې او ډېر زیات خوشحاله یو د دغې کار نه چې ځوانانو ته د تعلیم دپاره وخت مونږ ته راکړی شو. اوس په مکاتبو کې مونږ داخلیږو.
کله چې مونږ په پاکستان کې ولو هلته درس ویلې، اوس له درس نه د مهاجر پولیسونو کې راغلو، دلته خپل وطن ته راغلو. بیا مونږ غوښتل چې هغه کومې پاتې زده کړې چې کومې دي مخکې یوسو، مونږ نه شو کولای کوم مکتب ته چې به لاړو، کوم لیسې ته به چې لاړو. نو مونږ ته یې ویلې تاسې اسناد لرئ په لاس باندې، کوم ثبوت په لاس باندې لرئ؟ نو مونږ تاسې ته بیا چې دی ځای درکوو، مګر مونږ سره هېڅ شی په لاس باندې نه و. اوس الحمدلله دومره خوشحاله شو چې دغه پروسه په لاره باندې اچول شوې ده.
له پاکستان نه راستنو شوو او یا په زور راوستل شوو کډوالو زده کوونکو ته په کور دننه په ښوونځیو کې د پاتې زده کړو د ترسره کولو زمینه له تېرو خواوشا 15 کالو راهیسې برابره شوې چې تر دا مهاله زرګونه راستانه شوي او یا په زور راوستل شوي زده کوونکي د همدې ازموینو وروسته تر زده کړو لاندې نیول شوي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د قرغیزستان پخوانی ولسمشره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو نوې استازي وټاکل شو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د قزاقستان پخوانی ولسمشره د افغانستان لپاره خپل نوې ځانګړې استازي ټاکلې. د ملګرو ملتو په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې میرمن روزا اوتون بایو چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم کار کړی، په افغانستان کې به د ډیبورا لاینز ځای ناستی وي. میرمن لاینز د روان 2022 کال د جون میاشتې په نیمایي کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړې استازې په توګه خپل دنده پرېښې وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي 95% افغانان په نړیوالو بشري مرستو باندې خپل ژوند تامینوي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د سخت بشري ناورین د حاکمیت له کبله د دغه هیواد 95% خلک په نړیوالو بشري مرستو خپل ژوند تیروي. دغه سازمان د یو ریپورت په خپرولو سره ویلي چې په نړیوالو بشري مرستو د خپل ژوند د تامین کوونکو افغانانو شمیر 3.4 میلیونه تنو ته رسیږي. دغه سازمان له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سخت فقر له کبله دغه هیواد د سیستماتیکې پاشلتیا له ګواښ سره مخامخ دی. د کډوالو نړیوال سازمان په ریپورت کې د افغانستان د بیوزلۍ ترڅنګ د خوراکي او نورو توکو د بیساري ګرانۍ یادونه هم شوې ده. د خبرونو پای. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
گران اوریدونکو، زمونږ سیاسی تبصرہ د حسینی اربعین د لاریون او پلی تگ د دینی او کلتوري ظرفیتونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د حسینی اربعین د پلی تګ دستوري له هر څه زیات د اسلامي ملتونو او حکومتونو د نزدېکت لپاره د مذهب له عنصره د استفادې او د دغو دستورو د کلتوري ظرفیتونو ښودنه کوي. د حسینی اربعین د لاریون مخینه وروسته او کلونو سره اړوند نه ده، بلکې په شیعیانو کې د اهل بیت علیهم السلام له وخت راهیسې د 40 په شپږو ورځو کې د کربلا په لور لاریون یا پیاده روی دود شوی ده، او حتی د بنی امیه او بنی عباسو د حکومتونو په ساډوبه او استبدادي پړاوونو کې هم شیعیانو دغه پیاده روی او لاریونونه کول. اوس د حسینی 40 لاریونونه په نړۍ کې په یوې بې مخینې غونډې او نړیوالې پیښې بدل شوي دي. د امریکا هافینګټن پوسټ ورسپانې د دغو دستورو د لوی والی او عظمت په باب لیکلی دي چې هغه بې وزله او فقیران چې خواړه ورکوي، هغه پارکوټ چې لسګونه کیلومتره لاریون کې پلیزي، هغه کابو 2 میلیونه خوراکونه چې د عادي او معمولا د فقیرو خلکو په وسیله په ټول کال کې په بچت او سپما کولو سره د حضرت امام حسین علیه السلام زیارتوالو ته وړاندې کوي. پر دې سربیره په حسینی زیارتوالو او موقف جوړونکو کې د تواضع، مینې، عشق، سخاوت، سرشیندنې، مهربانۍ، عزت او احترام په څیر ځانګړنې د حسینی 40 په شپو ورځو کې په اوساره توګه لیدل کیږي. د حسینی 40 یا سلوېختې د بې مخینې او ولولناکه لاریون یوه مهمه وړتیا او ظرفیت په عین ډول والی کې د وحدت نندارې ته وړاندې کول دي. حسینی 40 په مختلفو دینونو، مذهبونو، ژبې، رنګ او توکم کلتور څخه د انسانانو یوه لویه او میلیونی ټولګه په مقناطیسي جاذبې سره د ځان په لور کاږي. د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه غورزنګ لارې ته معتقد مسلمانان د 40 میلیونی لاریون سره یو ځای کیږي او له نړیوالې ټولنې سره د خبرو باپرا نیزي، ځکه چې 40 د خبرو اترو لپاره په یو ځای بدل شوی دی چې چورلیزي د حضرت امام حسین علیه السلام پیغام دی چې د عدالت غوښتنې او صلح او آرامښت ټینګېدا لپاره شهید شه. په دغه ولولناک لاریون کې په مختلفو ژبو او ګروهنو عقیدو سره خلک په یوې لاره او مټ په مټ ځي، حال دا چې په خپلو کې سره هیڅ پیژندګلوي هم نه لري. که څه هم حسینی 40 مشخصا د شیعیانو یو لړ دستوري دي، خو سنیان او حتی عیسایان، ایزادیان، زرتشتیان او د نورو ملیتونو او دینونو خلک هم د زیارتوالو په توګه او د زیارتوالو د خادم په توګه په دغو دستورو کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې د حسینی 40 د زیارتوالو اصلي نفوس د عراق له هیواد دي، د عراق چارواکو په دغو لویو دستورو کې د نړۍ د اتیاو هیوادونو د زیارتوالو شتون تایید کړی دی. خلک له رنګ، نسل، توکم او ورتېر حسین ابن علی علیه السلام د دین او مذهب له حدودو او پولو ورآخوا د ازادۍ او سرشیندنې هر اړخیزه بیلګه ګڼي. پر دې اساس 40 یو له دین او مذهب او ملیت ورآخوا دستوري دي چې هویتي پولې تر شا پرېښي او د اعتقادي او کلتوري مشترکاتو یوه ټولګۍ په یو پلیټفارم کې سره یو ځای کړې ده چې همدغه چاره په خپله د زیارتوالو د فکری او معنوي بلوغت او ودې لامل کیږي. پر دې اساس د حسینی 40 دغه ملیونی او لویا اجتماع باید د اسلامي امت د یوې بیلګې په توګه په نظر کې ونیول شي. حقیقت دا دی چې د 40 د لاریون جنس او ډول مختلف دی. د حسینی 40 لاریون کوم انقلابی حرکت نه دی، خو په ذات کې څو خوځندوالی شته دی. د دغه خوځندوالی جنس د اسلام د پاک دین او د حسینی عاشورا ژوندي ساتل او په شیعیانو په تیره بیا د ایران په مسلمانانو کې د دین پالنې او معنویت د عنصر ژوندي کېدل دي. خدای تعالی د هغه حق ژمنو په وړاندې چې حق پالو او حق غواړو ته ورکړې نصرت او مرستې د یوې معجزې په چوکاټ کې یا د اهل حق په قسمت کې ډالې کوي، او 40 هم هغه په عبادی او زیارتي بڼه کې وي او که د مناسکو په ډول کې وي د یوې الهي معجزې مرسته ګڼل کېدای شي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وکشه.
د تاریخ پانا.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منه عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 8مې او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 4مې نیټې سره برابر ده. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران په کال هنداره کې د وږي میاشت 14مه نیټه د ایران او اسلامي نړۍ یو نامتو پوه د ابو ریحان محمد بن احمد خارزمی بیرونی د درنښت ورځ ده. د اسلامي پیر یو ستر ایرانی پوه او د ترستو بشري ټولنو تر ټولو لوی عالم ابو ریحان بیرونی په 325 هجری قمری کال کې د نننی ازبکستان د جمهوریت په بیرون ښار کې وزیږید. د خپل ژوند لومړنی 15 کال په خوارزم کې تیر کړل او بیلابیل علوم یې زده کړل. وروسته د سامانیانو پلازمینې بخارا ته ولاړ او په هغه ځای کې د امیر منصور بن نوح سامانی له معنوي ملاتړه برخمن شو. په دې دور کې ابو ریحان له ابن سینا سره علمي مکاتبات درلودلي دي. ابو ریحان د سلطان محمود غزنوي د حکومت په وخت کې دربار ته لاړه و موندله او هندوستان ته د محمود غزنوي په جنگي سفرونو او هغه وطن ته د هغه په پرله پسې سفرونو کې د هغه ملګری وو. هغه د دغو سفرونو په څنګ کې چې د هغې ټاټوبي له پوهانو سره اشنا شو او د سنسکریتي ژبې له زده کولو سربیره د هندوانو له علومو او عقیدو سره هم اشنا شو او د مال الهند کتاب یې ولیکله. د ابو ریحان بیرونی اثر په هغه زمانه کې د بشري پوهې د څانګو تخصصي سرحدونو ته محدود پاتې نشول، بلکې په خپل پراخې لیتوګې سره پکې د معرفت ټول اړخونه شامل دي. کچیرې د هغه نقلي پوهې څنګ ته کړو، هغه په عقلي معارفو کې په تیره بیا د اثباتي او انساني علومو په څانګو کې اغیزمن او نظر خواندی. بیرونی یو هڅاند لیکوال و چې تر 1600 او زیات آثار په یادګار پرې خودل. دغه کتابونه د ریاضي، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعي، نبات پیژندنې، طب، ادبیات، تاریخ، دین او فلسفه پشان د ډول ډول فنونو په څانګو کې لیکل شوي دي. هغه بالاخره د 1440 هجری قمری کال د رجب المرجب په 2مه نیټه په 50 کلنۍ کې په غزنی کې وفات شو. یو زر درې سوه څلور نوي کاله پخوا د 50 هجری قمری کال د سفر په 8مه نیټه او د یو ضعیف روایت له مخې د دغه میاشتې په 28مه نیټه د رسول الله مبارک بزرګوار لمسی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شهید کړی شو. د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها زوی حضرت امام حسن علیه السلام مدینه ته د پیغمبر اکرم او زینو مسلمانانو د هجرت په دریم کال کې په همدغه ښار کې دنیا ته راغی. امام حسن مجتبی علیه السلام دا ویاړ درلوده چې د خپل عمر په اړومبیو اوو کلونو کې د خپل نیکه یعنی پیغمبر اکرم د الهي روزنې په رڼا کې له اسلامي تعلیماتو او معارفو سره آشنا او بلد شي. امام حسن مجتبی علیه السلام د 10 کالو او چې د هغه بزرګوار پلار حضرت علی علیه السلام په شهادت ورسید او د اسلامي ټولنې د هدایت او د قران پاک د قوانینو او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو د پراختیا او خپرولو ستره دنده یې په اوجو راغله. مسلمانانو د حضرت امام علی علیه السلام له شهادت وروسته د امام حسن مشتبه علیه السلام سره بیعت وکړ. امام حسن علیه السلام خلافت ته له رسیدو وروسته د ابو سفیان د زوی معاویه له کارړنګونو سره مخامخ شو، او په نتیجه کې هغه ځواکونه چې امام علی علیه السلام له معاویه سره د جنگ لپاره برابر کړي وو چمتو کړل. خو امویانو په چلول او دوکې سره د امام حسن علیه السلام ملګري له هغه نه ګډوډ او تیت پاره کړل. هغه بزرګوار ورو ورو په خپلو سپاهیانو کې یو ژور درس ته متوجه شو چې په جنگ کې د بریالیتوب چانس ډیر کم و. په دغه وخت کې امام حسن علیه السلام چې د اسلام د مبین دین بنیاد په خطر کې لیده، د مسلمانانو د ګټې د ساتنې په خاطر له اموي واکمن معاویه سره سوله ومنله، خو په خلکو کې د امام حسن علیه السلام معنوي نفوذ او محبوبیت دومره زیات و چې اموي واکمن ورڅخه سخت ویرېده.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اوبو سیاست او ورپسې ایران د اونې په هندار کې نومې پروګرامونه اوریدل شي. هله دا چې تر پای را سره ملو وسه. اوبه او سیاست
د تهران رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو خیرچاري عزیزانو، وسام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې وخت د طالبانو په رسیدا سره د افغانستان د هایډرو پولیټیک یعنی د هوو د سیاستونو په نوم پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې د افغانستان د اوبو د سیاستونو او د خارجي هیوادونو د رول په اکله له تاسو سره غږیږو.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو او عزتمن اوریدونکو، په تیر پروګرام کې به د نړیوالو حقوقو له نظره د افغانستان د هایډرو پولیټیک یعنی د افغانستان د اوبو د سیاستونو په هکله له تاسو سره خبرې وکړې. په نننی پروګرام کې وخت د طالبانو په رسیدا سره د افغانستان د اوبو د سیاستونو په باره کې له تاسو ګرانو ملګرو سره خبرې کوو، نو له موږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، د اوبو د ګډو سرچینو په تیربیا د هیرمن سین اهمیت د تاریخ په اوږدو کې او د پاریس د تړون له لاسلیک دا وروسته په خاص ډول د اوبو له ګډو سرچینو څخه د استفادې په اکله د دواړو هیوادونو ترمنځ د هایډرو پولیټیک د پیوند خوړل یو تعاملاتو د بڼه خپلې دا سبب شوی دی. د هیرمن سین د دریو هیوادونو یعنی افغانستان 2.8%، د ایران 15% او د پاکستان 3% ترمنځ ګډ سین دی چې په افغانستان کې د هیرمن سین په نوم او په ایران کې د امون هیرمن په نوم مشهور دی.
خواګور دنکو، په دغه سین کې د افغانستان 14 ولایتونه او د ایران د خراسان جنوبي او د سیستان او بلوچستان د دوو ولایتونو ځینې برخې شامل دي. د هیرمن سین د ټولو نهرونو اوبو چې له افغانستان څخه سرچینه اخلي په کال کې کابل 10 میلیارډه مکعب میټره اټکل شوی دی، چې په دې کې په کجکی ډیم کې د هیرمن سین ونډه په کال کې کابل 6 میلیارډه مکعب میټره ده. د 1450 هجری لمریز کال یعنی د 1902 میلادي کال د تړون پر اساس په نورمال یعنی عادي او له نورمال وروخوا کالونو کې د هیرمن د نړیوال سین له اوبو څخه د ایران د اوبو د حق اندازه په کال کې 8.6 میلیونه مکعب متره اټکل شوې ده. افغانستان له 5 اصلي سیندونو جوړ دی چې آمو سیند، د شمال سیند، د هریرود مرغاب سیند، د هیرمن سیند او د کابل سیند پکې شامل دي. د افغانستان له 5 اصلي سیندونو څخه څلور سیندونه آمو سیند، هریرود مرغاب سیند، هیرمن سیند او د کابل سیند له سرحد راخوا سیندونه او د افغانستان له ګاونډۍ هیوادونو سره ګډ سیندونه دي. او د دغو حوزونو او سیندونو اوبه له افغانستان څخه خارجیږي او افغانستان په دغو ټولو سیندونو او حوزونو کې د خپلو ګاونډۍ هیوادونو په نسبت له لوړ موقعیت څخه برخمن دی. دغه اقلیمي او هایډروپولیټیک شرایط سبب شوی دی چې د ایران او د پاکستان په شمول له ګاونډۍ هیوادونو سره په مخامخیدا کې د سیاسي او زار په توګه له اوبو څخه د استفاده د افغانستان د حکومتونو په ایجنډا کې شامل شي. د هیرمن سیند په حوزه کې د افغانستان لوړ موقعیت دغه هیواد ته متفاوت موقعیت وربخښلی دی.
عزتمن اوریدونکو، د همون سند د اوبو د تړون لاشتون سره سره ایران ته د ورتلونکو اوبو د اندازې په کمولو کې د افغانستان د ځینو حکومتونو د اورستیو لسیزو مخینه او کارچار ته په پام سره د دغه سند په برخه کې د افغانستان هر ډول سیاست د ایران د خلکو او د حکومت له اساسیت سره یو ځای وو او دی. په افغانستان کې له ایران څخه د خلکو د ویرولو او له ایران سره د مقابله کولو لپاره د ځینو کسانو هڅه چې له دې مخکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په ځینو ویناګانو کې مطرح شوه، د اوس وخت لپاره یوه تجربه ده چې د افغانستان د اوبو سیاست باید د پردیو هیوادونو په خدمت کې نه وي. په تاریخي، کلتوري او دینی ګډولو سربیره د ایران او افغانستان ګټي او امنیت په زیات ډول له یو بل سره تړلې دي او په اوږده موده کې د هر یو هیواد له ګټو او مصالحو سره د هر ډول ټکر لرونکی سیاست غوره کول ناممکن دي. پر دې اساس ایران د افغانستان جیوپولیټیک بشپړونکی او افغانستان هم د ایران هایډروپولیټیک بشپړونکی دی او له یو بل څخه تښتېدل دغه چاره نه بشپړوي. کچیرې دغه بشپړونکي رابطې ته پام ونه شي، اټکل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې د ایران او د افغانستان اړیکې ډېرې د تاوتریخوالي په لور لاړې شي. که څه هم داسې ښکاري په افغانستان کې د حکومت د جوړښت په بدلېده او د ایران له اسلامي جمهوریت سره ملګرتیا ته د طالبانو د کارچار په اورېده سره داسې ښکاري د تهران او د کابل د اوبو اختلافات کم شي. په اوږدو سرحدونو سره د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه د ایران او افغانستان اړیکې یوازې د اوبو په مسایلو پورې محدودې نه دي او باید اجازه ورنه کړو چې یو دوسیه د ښه ګاونډیتوب او د اړیکو په ټولګي سیوری وغوړوي. د طالبانو او د هیرمن سیند د اوبو په اکله د دغه ډلې د کرچار په اړه باید ووایو چې طالبانو له 1998 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د کجکی ډایم دریچې بندې کړې او ایران ته د اوبو راتللې غوڅ کړل، کوم چې د سیمې له یوې تر ټولو بدې وچکالۍ سره سمون خواړه. خو هیله کیږي په دغه پړاو کې د اوبو مسلې او د ایران د اوبو ضرورتونه او همون سنت د طالبانو په کارچار کې محسوس بدلونونه رامنځته شي. په تیره بیا دا چې د تهران او کابل په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې نور مهم مسائل هم شته.
ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، ځینو رسنیو په نه تایید شوي خبرونو کې دا وکړه چې د افغانستان طالبانو اجازه ورکړې ده چې د هرمن سیند اوبو او د کمال خان ډیم د ریسې د ایران په لور خلاصې شي، او په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت هم افغانستان ته د سونګو صادرات د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په درویشتمه نیټه له سره پیل کړي دي، چې دغه ادعا کاملا غیر حقیقي ده. په ایران اسلامي جمهوریت کې مسؤولو چارواکو سرچینو وویل دغه خبرونه رښتیا نه دي، ځکه چې له هرمن سیند څخه د ایران د اوبو د حق تامینول له ایران څخه افغانستان ته د سونګو له صادراتو یا چابهار بندر ته د کابل له لاسرسي یا په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو له اقامت او هستوګنې سره هیڅ ارتباط او تړاو نه لري. د افغانستان طالبان په لفظي او ژبني ډول د ایران د اوبو د حق رعایتولو ته ژمن شوي دي، خو په عمل کې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. دغه موضوع د اهمیت په دی وجه ده چې د موضوع مخینې ته په پام سره په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدا وروسته په 1401 هجري لمریز کال یعنی په 1999 میلادي کال کې سترې وچکالۍ او د طالبانو لخوا ایران ته د اوبو غوڅولو عملا هرمن سیند ایران ته اوبو ونه رسولې، او د اوبو بهیر په 1401 هجري لمریز کال یعنی په 1999 میلادي کال کې په کامل ډول بند شو، ځکه خو طالبان په هغه وخت کې په افغانستان باندې د سلطې او د واکمنۍ د ادعا په دلیل د هرمن د تړون خلاف ورزي کوونکي وپېژندل شول. کاچیرې حاضر دمه هم له هرمن سیند څخه د ایران د اوبو حق ایران ته ورنه کړل شي، طالبان د هرمن د تړون خلاف ورزي کوونکي پېژندل کیږي. له دې سره سره چې اشاره ورته وشوه حاضر دمه له طالبانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې او د طالبانو کړ چار له 1999 میلادي کال څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې له وختونو سره ډیر تفاوت لري، او د دواړو لورو ترمنځ د ملګرتیا لردید شته. د ایران د اسلامي جمهوریت د تربیت مدرس پوهنتون د کرهنې د پوهنتون اسوسیټ پروفیسر او د اوبو د ډیپلوماسۍ څیړاندې ډاکټر حجت میان آبادی په دې زمینه کې اعتماد لري څرنګه چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، د اوبو د مسایلو په هکله د لا جدي فیصلو د غوره کولو امکان شته.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان او د اوبو د سیاست په اکله د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې په ایران په تیره اونۍ یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای په تیر سه شنبه ورځ د ایران له ولسمشر او د هغه د کابینې له غړو سره په کتنې کې د حکومت د یو کلنو تفکیکاتو په یادولو سره د اقتصاد د مسلې د وړومبیتوب په شمول مهمې سپارښتنې وکړې او زیاته کړه د انقلاب په دوران کې د ولس عمومي راپارېدل د انقلاب د سترتوب په وړاندې د استقبار حیرانتیا د نړیوالو زورویونکو دوامدارې دښمنۍ د صدام د هوایي بریدونو په وړاندې د هیواد او پلازمینې بې دفاوالی د اسلامي انقلاب په وړومبنیو کلونو کې په ټول هیواد کې د ترهګرو شتون او نامنی له انقلاب وروسته د مختلفو حکومتونو او پارلمانونو کړچار د مقدسې دفاع په حماسیه له دښمنانو سره د مقابلو په نورو جبهو کې د ولس ټاکونکي شتون او په مختلفو لارښوونو او دستورونو کې د خلکو بیداری غا او د ستاینې وړ شتون هغه چارې دي چې د ټولنې په ذهنونو کې تل باید ژوندی واوسي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خلکو د هیلې او اعتماد ژوندي کول د حکومت تر ټولو مهم توفیق وباله او زیاته کړه خلک ویني چې حکومت د میدان په مینځ کې دی او د هغوی د ستونزو د هوارولو او خدمت لپاره په کار او کوشش لګیا دی او د حقیقت عمومي امید او اعتماد تر ډیره راژوندی کړی دی. البته دغه هیلې ځلې په ځینو برخو کې نتیجې ته رسیدلی دي خو په ځینو برخو کې تر اوسه لازمو نتیجو ته نه دي رسیدلي. دوی د ایران دا اوسنی یعنی دیارلسم حکومت مسؤلیت منونکې وبلله او زیاته کړه د بهرني سیاست او کلتور په برخو کې ښې کړنلارې او د عدالت غوښتنې له کمزورو څخه د ملاتړ له اشرافیګرۍ څخه د ځان ساتنې او له استقبار سره د مقابلې په شمول د انقلاب د شعورونو خیال ساتل د حکومت مثبت ټکي دي.
د ایران خارجه وزارت په هرات ښار کې د جمعې په ورځ د گزرګا په جامع جماعت کې ترهګر حمله په کلکه وغندله. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنانی د دغې ترهګر حمله د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت په ترڅ کې د ژوبلو کسانو لپاره د عاجلې شفا دعا هم وکړه. ښاغلی ناصر کنانی په افغانستان کې د ترهګرو حملو په دوام د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت به د ترهګرې لسپېرې ښکارندې تاوتریخوالي افراد پالنې او ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان او د هغه له مظلوم ملت سره په څنګ کې به ودرېږي. د هرات امنیتي سرچینو تایید کړی ده چې په هرات کې د گزرګا د جامع جماعت مخ ته په پم چاودنې کې یو شمېر لمونځګزارو سربیره د جماعت خطیب مجیب الرحمن انصاري له دیارلسو ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. دغه بم چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د جمعې لمانځه له ترسره کېدا سره په یو وخت شوې ده. د افغانستان ځینو سرچینو د هرات د جمعې ورځې د بم چاودنې د مړو او د ژوبلو شمېر څه د پاسه سل تنه اعلان کړی. د هرات د گزرګا جماعت خطیب مولوي مجیب الرحمن انصاری د طالبانو د حکومت لکلکو ملاتړو او دینی عالمانو څخه و.
عزتمن اوریدونکو، په ایران اسلامی جمهوریت کې د فلسطین د اسلامی جهاد غورځنګ استازی وایي د ایران اسلامی جمهوریت یوازینی هیواد دی چې د فلسطین له خلکو ملاتړ کوي. ناصر ابو شریف زیاته کړه ټول اسلامی هیوادونه باید د ایران د اسلامی جمهوریت په شان د صهیونیست رژیم له نیوګرۍ سره په مقابل کې په بشپړه توګه د فلسطین د خلکو تر څنګ ودرېږي. ابو شریف په دې خبر سره چې له صهیونیست رژیم سره د هر ډول اړیکو ټینګول تېروتنه او غلطي ده، د فلسطین د خلکو په تاوان او د صهیونیست رژیم د موجودیت د ساتنې په لړ کې دی څرګنده کړه. ټول فلسطینیان په هره سطح او هر اندازه د اسرائیلو له نیوګر رژیم سره د اسلامي عربي هیوادونو د اړیکو د ښه کولو مخالف دي.
د ایران د خارجه وزارت ویان د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو د مسودې د متن په حکله د امریکا د ځواب په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظراتو د لیږلو خبر ورکړ او وی ویل چې په ورلیږلي متن کې د مذاکراتو د فاینل کولو په موخه د یوې رغنده کړنلارې لرونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی ناصر کنانی د تیرې اونۍ د جمعې په سهار وویل چې د امریکا د ځواب له ترلاسه کولو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ماهرانو ټیم هغه په ځیر سره وڅېړه او د ایران ځوابونه په مختلفو سویو را څېړل کېدو وروسته تدوین شول او د تیرې جمعې په شپې د اروپایي اتحادیې غژملوونکي انریک موراتا وسپارل شول. د ایران پر خلاف د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د لیرې کولو په چورلیستوب سره د ویانا په خبرو اترو کې ګډون کوونکي کابو ټول هیوادونه ژر تر ژره د مذاکراتو د جنبندۍ غوښتونکي دي، خو فاینل موافقې ته رسیدل د څو پاتې مهمو موضوعاتو په اکله د امریکا سیاسي فیصلو ته اټال دي.
اګور دونکو د ایران د وسلوالو ځوکونو لوی درستی زویل د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیزونو په ختمېدا سره د ایران د پوځي ملګرتیا د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نشته. سردار جنرال محمد باکری تیره پنجشنبه په تهران کې د پاکستان د هوایي ځواک له قمندان ظهیر احمد سره په کتنې کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د ایران او د پاکستان اړیکې تل مخ په پراختیا پاتې شوې دي څرګنده کړه. د دواړو هیوادونو پوځي قومندانانو د اړیکو په پراختیا کې ځانګړی رول لوبولی دی. د پاکستان د هوایي ځواک قومندان هم زیاته کړه چې اسلام آباد تل له تهران سره د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی او د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ اړیکې د سفارتکارانو او چارواکو په اړیکو باندې خامخا مثبته اغیزه کوي. همداشان د ایران او پاکستان ولسونه د دینی او کلتوري اشتراکاتو په وجه یو بل ته ډیر نږدې هم دي.
د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سیمه ییز پیوستون په پیاوړی کولو کې د پردیو هیوادونو له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د فضا د ښه کولو لپاره د عراق نوښتونه او اقدامات اغېزمنونکي وبلل. ولسمشر رئیسی ویل له ایران سره د سعودي عربستان د اړیکو بیا رغول او پیاوړی کول د سیمې د امنیت په ګټه دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره په کتنې کې د سیمې د چارو په اکله د بغداد د حکومت د سلا مشورو په قدرونې سره وویل د سیمه ییز پیوستون په پیاوړتیا کې د پردیو له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د فضا د ښه کولو لپاره به د عراق اقدامات او نوښتونه اغېزمنونکي وي. د ایران ولسمشر د عراق په منځګړیتوب سره د سعودي عربستان او د ایران د خبرو اترو 15 پړاوونه ګټور وبلل او ټینګار یې وکړ چې د پخوانیو موافقو د اجرا په بشپړېدا سره د تعاملاتو د پیاوړتیا لپاره لاره هوارېږي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې سره چې په عراق کې د ثبات او د امنیت ټینګېدل یوازې د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې او د اساسي قانون پر اساس او د عراق د ملت د مشکلاتو د ختمېدا لپاره د نوي حکومت د جوړولو په اکله په تفاهم سره رامنځته کیږي وویل په دې اړه مذهبي مرجعیت ډیر مهم رول لري. د عراق خارجه وزیر فواد حسین هم په دغه کتنې کې په عراق کې له ثبات او امنیت او د نوي حکومت د جوړېدا د سیاسي بهیر له بشپړېدا څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د پریکنده او پرله پسې ملاتړونو قدرونه وکړه او د عربستان او د ایران د اړیکو په ښه کولو کې د عراق د حکومت د رول د لوبولو په دوام ټینګار وکړ او په دې حکله یې یو مفصل راپور هم وړاندې کړ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس د له سیاسي کړنلارو لرې شي. حسین امیر عبداللهیان تیرې چهارشنبې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته ټینګار وکړ چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس بیا له خپل سیاسي چلند وټن واخلي او یوازې پر خپلې دندې د تمرکز وکړي. د ایران د ډیپلوماسۍ د درې مشر بیا څرګنده کړه ایران په دنیا کې د سوله ییز اټومي موضوع اصلي لوبغاړی دی او د امنیت د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې او ملګرتیا ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان همدا شان دې ته په اشارې سره چې د تهران او مسکو اړیکې په سمه لاره روانې دي په مختلفو اړخونو کې د اړیکو له مخکې نه د زیاتې پراختیا لپاره د ګډو هلو ځلو د دوام او پیاوړتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ پروګرام د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مموږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ.